پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند هر کله کوم زموږ خپرونه هر ورځ د سهار 9 بجو پیلېږي او د ماقام تر 9 بجو پورې تاسو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خپرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. د نن ورځې په خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو. د افغانستان په اړه په ریپورت کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا وخت د سولې خبرې لپاره هر وخت ډېرې جدي تعقیبېږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد د سیمې د هیوادونو ته په سفر بوخت دی سو د افغانستان په سوله کې همکاري زیاتې کړې. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان اجرایی رئیس د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو مننه وکړه چې د افغانستان ملاتړ وکړ. د افغانستان د سولې عالی شوراوی دا وخت د سولې خبرې لبل هر وخت ډیر جدي تعقیبېږي او پاکستان په دغه هیواد کې د ښځو چارو او د پښتنو د حقونو یو مخکښ فعال تر نه ساعته توقیف وروسته خوشی کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایی رئیس د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو مننه وکړه چې د افغانستان ملاتړ وکړ. عبدالله په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د دې سازمان غونډه پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې بریالۍ پای ته ورسېده. اجرایی رئیس دې غونډې ته په خپل وینا کې داعش د افغانستان په ګډون د سیمې لپاره یو ستر ګواښ وباله. ښاغلی عبدالله په دې غونډه کې تر ګډون وروسته کابل ته ستون سو. افغانستان د شانګهای سازمان څارونکی غړی دی. د سازمان په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو په هدف په 2000 لومړی کال کې تاسیس شو. تاجکستان، روسیا، چین، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، پاکستان او هندي اصلي غړي دي. د افغانستان د سولې عالی شوراوی دا وخت د سولې خبرې لبل هر وخت ډیر جدي تعقیبېږي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته ویل چې د امریکا له لوري د زلمی خلیلزاد ټاکل او بیا د سیمې هیوادونو ته د هغه سفر دوی د سولې خبرو بریالیتوب ته هیله مند کړي دي. په یو بل خبر کې بیا راغلی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو مشورتي غونډه شاید د اکتوبر میاشتې تر پایه جوړ شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف پرون جمعه د تاس خبري اژانس د خبريال د پښتنې په جواب کې ویل ممکن د غونډه د روان میلادي میاشتې تر پایه وسی. په پام کې و د افغان حکومت او طالبانو د استازو په ګډون د مشورتي غونډه د سپتمبر پر 4 جوړ شي، خو افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو تمایل ښکاره نه کړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د اگست په 28 د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبرې وکړې او د دې غونډې پر ځنډولو موافقه وکړه. په بامیان کې د اوږدې ځغاستې یا ماراتون په سیالۍ کې چې د لسو هیوادونو نږدې 400 لوبغاړو برخه پکښې اخیستې وه، افغان لوبغاړی محمد کریم یاقوت لومړی مقام ترلاسه کړ. د ښځو په برخه کې لومړی او دوهم مقام ایټالیایي لوبغاړو خپل کړ او د بیګم په نوم یوه افغانه دریم سوه. د ماراتون سیالی په 13 کلونو کې د بامیان په مرکز کې ترسره کیده او پرون په بند امیر کې وسوه. په دې سیالی کې د افغانستان د لوبغاړو ترڅنګ د امریکا، کاناډا، بریتانیا، ناروې، سنگاپور، فرانسې، ایتالیا، چین او ارجنټاین لوبغاړو د 28 کیلومتر په ځغاسته کې برخه واخیسته. زموږ غلازه د ریډیو ری. پاکستان په دغه هیواد کې د ښځو چارو او د پښتنو د حقونو یو مخکښ فعال تر نه ساعته توقیف وروسته خوشی کړه. ګلالۍ اسماعیل د اکتوبر پر 12 له بریتانیا څخه اسلام آباد ته له رسیدو سره سم ونیول سوه. د اقدام په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالانو غبرګونونه راوپارول او امنیستي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره له پاکستان څخه د میرمن اسماعیل د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. فعالان وایي د پاکستان فدرال تحقیقاتي ادارې دغه میرمن خوشی کړه، خو د سفر اسناد یې ترې ګرځولې دي. اسماعیل د توقیف پر مهال ژغیز پیغامونه ثبت کړي او ویلي دي چې په اگست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مهال د خبرو له کبله نیول سوې ده. میرمن ګلالۍ پر قبایلي سیمو د پاکستان د پوځي عملیاتو په اعتراض له دغه غورځنګ سره یو ځای سوې وه. د بشري حقونو فعالان دا په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ یو برید ګڼي او وایي لا هم نور 9 تنه فعالان په همدې تور په توقیف کې دي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په القاعده شبکې پورې تړلې یوه ډله له سومالیا څخه د یو ډول سکرو د غیر قانوني صادرولو لپاره ایران د یوه عمده ترانزیت په توګه کاروي. د دغه راپور له مخې دا ډله له همدې لارې میلیونونه ډالره ګټه اخلي. فرانس پریس او رویترز خبری آژانسونو د اکتوبر پر 12مه د ملګرو ملتونو د همدې راپور په حواله لیکلی چې له مارچ میاشتې راهیسې دغه غیر قانوني صادرات د ایران ځینو برخو ته رسېدلې او هلته به په سپینو خلطو کې ځای پر ځای او د ایران د تولید ټاپه ورباندې لګیږي. ملګرو ملتونو له 2012 کال راهیسې د سومالیا د دغو سکرو انتقال منع کړی دی څو د الشباب ډلې عایداتي سرچینې بندې کړي. دغه ډله چې د القاعده شبکې سره اړیکې لري په سومالیا کې تر خپل واک لاندې سیمو کې د دغو سکرو د تولید د مالی لاري عایدات ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې پر دې صادراتو د بندیز لګیدو سره سره سومالیا په 2018 کال کې تباندې 3 میلیونه بوري سکاره د صادرولو لپاره تولید کړي چې الشباب ډلې څخه باندې 5 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو راپور وایي دغه سکاره له ایران څخه عربي متحده اماراتو، عمان، دوبۍ او نورو ځایونو ته انتقالیږي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په ترکیه کې د امریکایي کشیش اندرو پرنسس د خوشی کېدو هرکلی وکړ. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د وخت د سولې خبرې له بل هر وخت ډېری جدي تعقیبېږي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د سولې په برخه کې، البته د افغانستان د سولې په برخه کې په روانو هڅو، په دې برخه کې د افغانستان د بیلابیلو سیاسي لورو په ونډه او رول، د افغانستان د نوي ملي جبهې له مشر چې د حکومت اپوزیسون یوه ډله ده انوار الحق اهدي سره مرکه هم لرو. په یو ریپورت کې به دا هم واورئ چې په القاعده پورې یوه ډله د غیر قانوني سکرو د صادراتو لپاره له ایران څخه د ترانزیت په توګه استفاده کوي. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې له دې خبر شي چې وروسته له هغې چې داعش ډلې د جګړې په ډګر کې ماتې وخوړه، متخصصان وایي دې ډلې د جګړه مارانو د دې ډلې جګړه مارانو تمرکز اوس د ملکیانو په وژنه دی. د اسرائیل دفاع وزیر امر کړی چې غزې ته دې د سون موادو انتقال په فوري ډول بند شي. نور ریپورټونه هم لرو. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان هم په دې یو ساعت کې خبرېږي. دوستانو ستړي مو شئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا وخت د سولې خبرې له بر هر وخت ډېرې جدي تعقیبېږي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل د امریکا له لوري د زلمی خلیلزاد ټاکل او بیا د سیمې هیوادونو ته د هغه سفر دوی د سولې خبرو بریالیتوب ته ډېر هیله من کړي. څېړونکي که څه هم د سولې هڅو ته په نیک نظر ګوري، خو وایي د سولې خبرو اترو لپاره لیده کاته او سفرونه یو معمول ګرځېدلی او دوی د عملي پایل منتظر دي. یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل لده اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې خبرو د عملي پیل لپاره جدي هڅې روانې دي. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل د امریکا له لوري د دغه چارې د پرمخ بیولو لپاره د زلمی خلیلزاد ټاکل او بیا د نوموړي لخوا د سیمې هیوادونو ته سفرونه دا په ډاګه کوي چې د سولې عملي خبرو ته لار پرانستون کې ده. ښاغلی دین محمد له ځینو طالب استازو سره د افغان او امریکایي چارواکو لیده کاته کومه نوې خبره نه ګڼي، خو وایي د افغانستان په کړکیچ کې ښکېلو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفر به بې اغېزې نه وي. په خټه افغان زلمی خلیلزاد تېره میلادي میاشت د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شو. له ټاکل کېدو وروسته تېره اونۍ نوموړي د افغانستان په ګډون پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل لس ورځنی سفر پیل کړی. ځینو لویدیځو رسنیو رسنیو خبر ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد د خپل دغه لسورځني سفر په پای کې تیر ورځ په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم لیدلې دي، خو نه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او نه هم طالبانو په دې اړه تر اوسه رسمي څه ویلې دي. طالبانو له تیرو څو کلونو راهیسې په قطر کې سیاسي دفتر لري او له دې وړاندې یې په دغه هیواد کې له طالبانو سره د امریکا د یوې بلې استازي ایلز ویلز د لیدو کاتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. دغو سفرونو او د یادو هیوادونو له لوړ پوړو چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد لیدو کاتو که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منده کړې، خو د چارو ځینې څېړونکي د افغانستان د سولې د بریالیتوب لپاره پر پاکستان د دوامدار فشار غوښتنه کوي. له ډلې یې نجیب ننګیال ازادي راډیو ته وویل
اړیکې باید په دغه کچه دومره زر ونه رغول شي، باید فشار زیات شي تر څو پورې چې په افغانستان کې یو محسوس نتیجه نه وي ورکړي. د امنیت پر اوسترو کې د سولې د طالبانو پر اتللو کې ترغې د نرمي یا سافټ پالیسۍ نه کار وانخیستل شي.
ښاغلی ننګیال وایي په ټوله کې د سولې د خبرو اترو لپاره لیده کاته غونډې او سفرونه اوس معمول شوي، خو په باور یې ولس د دغو خبرو عملي نتیجو ته منتظر دی. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، یوسف خان زدران و چې له کابل یې د سولې د روانو هڅو په اړه د سولې د علي شورا د چارواکو په خوشبینه خبر کړو. د سولې لپاره د دغه هڅو په دوام د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر وایي دا وخت د سولې خبرې په ټپه له ولاړ حالت څخه وتلي. انور الحق هدي ازادي راډیو ته وویل د سیمې د هیوادونو په کچه د افغانستان د سولې په اړه لا هم ځینې خنډونه احساسېږي. د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه له ښاغلي هدي سره زما همکار یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې اوسني وضعیت ته به کوم نظر ګوري.
افغانستان د سولې خبرې ډېر وخت چې بنپاست سره مواجه وي، اوس د خلیلزاد صاحب راتګ باندې او دغه په نوي ماموریت باندې نوی امید ورته پیدا شوی دی او هغه هم داسې جدي سړی دی چې حتمن ډېر ورته مهمه دی چې په دې برخه کې کامیاب شي په دې ماموریت کې. زه لږ څه تغییرات وینم د امریکې په موقف کې، لږ تغییرات وینم د طالبانو موقف کې، لږ تغییرات لږ څه ورته امیدوار یم. البته موانع هم لا ډېرې دي او خپل دای خلیلزاد صاحب هم توانمندی لري چې مذاکرات کې څنګه مثبت خواته شي یو نتیجې ته شي وکړي. خو بلکې زه تعلق څه خوشبینه یم، اما رقم وانی هم
اما احادیث په ویل کېږي چې په قطر کې له طالبانو سره هم لیدلې دي، بیا دا کاته هم معمول ګڼل کېږي چې له دې وړاندې هم شوي دي. نو اوس چې تاسو خوشبیني هم لرئ د دې تر څنګ د خنډونو یادونه هم کوئ، دا خنډونه به څه وي؟ هلته طالبانو سره لیده کاته هم کېږي، هیوادونو ته سفرونه هم کېږي، لا کوم خنډونه پاتې دي؟
خنډونه ماته زیاتره د منطقوي دولتونو په سطحه باندې دي، نو دغو مشکلاتو په ارتباط باندې حکم اقدام نه دی سوی کنه او کوم پیشنهاد هم نشته په دې ارتباط باندې. او د افغانستان مشکل هم وګوره د پخوا په شان ساده نه و، زیاتر امریکا حاکم رول درلود. اوس دا نور ممالک هم دي چې دوی هم د افغانستان په موضوع کې د دخیل دي، او که په دغوی په اسلام او خصه په نظر کې ونه نیول شي، یعنی قاشقني کولای شي، باندې دي اصلاح سپویلر سره کېدلی قاشقني کولای شي.
بله، حدیث که څوم تیر ورځ په لیو سټیج سیاسيونوم د افغانستان د سولې په اړه خپل نظرونه څرګند کړو، ملاتړ یې وکړ، فکر کوي چې سیاسي اراده هم د سولې په وړاندې دلته کافي اندازه شته، هم د حکومت د ننه هم د حکومت بیرون کوم سیاسيون دي؟
زه په دې باندې مطمئن یم چې افغانستان ټول خلک څه د سولې غواړي، په شمول دي سیاسي نو، او زه په دې مطمئن یم چې حکومت د افغانستان څه د سولې غواړي، او فکر نه کوم چې شرایط یې څه ډېر غوسیږي، غیر معقول څه غوسیږي. وګورو چې طرف مقابل له خوا څه پیشنهادات په دې باندې کوي.
یو وروستۍ پوښتنه، حدیث به پاکستان په دغه پروسې په وړاندې یو خنډ یادېږي، فکر کوي چې د هغې وضعیت هم له دې وروسته بدلیدونکی دی؟
امید دی چې هغه بدل شي او دغه ځینې خبرې چې نوي حکومت هلته کړي دا عملي شي، خو وګورو چې په عمل کې به همداسې یو شی جوړ شي که جوړ نه شي.
دوستانو، د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انور الحق هدي و چې د سولې په روانو هڅو یې نظر څرګندوه. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم ناجیه صافی له څو اقتصادي خبرو سره
د افغانستان د متشبثینو د بورډ مشر وایي د افغانستان په یو شمیر ګمرکونو کې د تعرفې د لوړېدو له امله له تیرو شلو ورځو راهیسې د سوداګرو مالونه ولاړ دي. رحیم الله حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل دغه چارې سوداګرو ته په میلیاردونو افغانۍ زیان رسوي. نوموړي وویل دوی له اړوندو چارواکو سره خبرې کړي خو تر اوسه یې ستونزه نه ده هواره شوې. د متشبثینو په وینا که چیرې دغه ستونزه هواره نه شي په ښار کې به د بیلابیلو توکو قیمتونه لوړ شي چې د خلکو په اقتصاد به مستقیم اغیز ولري. په لوګر کې 113 اصري ممیز خونی جوړیږي. د لوګر د کرن رئیس محمودین مومند وایي دغه ممیز خونی د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام له لورې جوړیږي. دغه ممیز خونی چې د لوګر ولایت په مرکز پل عالم او د یاد ولایت په محمد اغې سرخ او برکی برک ولسوالیو کې جوړیږي. د جوړولو 60% لګښت یې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام او پاتې 40% لګښت یې بڼوال ورکوي چې هر یوه خونه یې و تر 8 چکټونه انګور د ساتلو او په ممیزو د بدلولو وړتیا لري. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلویي بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2040 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل هم په 850 افغانیو پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 10 پوله، یو روپۍ یورو 8 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 1506 افغانۍ.
دوستانو خبرونه مو واوریدل. اقتصادي خبرونه و ناجیه صافی درته وړاندې کړل. اوس هم د سیمې او نړۍ مسلو ته ځو. یو رپورت وایي چې په القاعده پورې یوه تړلې ډله د غیر قانوني سکرو د صادراتو لپاره له ایران څخه د ترانزیت په توګه ګټه اخلي. ویل شوي چې دغه سکاره له سومالیا څخه د ایران له طریقه صادرېږي او له دې درکه دغه ډلې ته د میلیونونو ډالرو په ارزښت ګټه رسېدلې. دا خبره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو رپورت کې شوي چې رسنیو هم کتلې. سالم احمد صالح دا موضوع تعقیب کړی ده. صالح صاحب، په څومره اندازه سکاره د ایران له طریقه قاچاق شوي؟
مننه انصب. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه راپور چې د فرانسې خبري اژانس او رویټرز یې پرون جزئیات خبرې کړي وایي چې له تیرې مارچ میاشت راهیسې د ایران بندرونه د دغو غیر قانوني صادراتو عمده مقصد دی. راپور وایي د سومالیا د لرګیو دغه سکاره په سپینو کڅوڼو کې ځای پر ځای کیږي او ورباندې لیکل کیږي چې د ایران تولیدات بیا نورو ځایونو ته صادرېږي. ملګرو ملتونو د سومالیا د سکرو پر صادراتو له 2012 میلادي کال راهیسې بندیز لګولې چې په القاعده پورې د تړلې ډلې الشباب د عوایدو سرچینه بندسي. الشباب تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د سکرو له تولیداتو مالیه ټولوي او په دې ډول خپل جنگي ماشین برحاله ساتي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د سکرو پر صادراتو د دوی له بندیزونو سره سره سومالیا په 2012 میلادي کال کې د لرګیو د سکرو 3 میلیونه او 6 لک بوجۍ د صادرولو لپاره تولید کړي او د الشباب ډلې لپاره د 2 میلیونه او 15 لک ډالرو په ارزښت د عوایدو سبب سوې ده.
په دې خاطر چې د سومالیا د سکرو پر صادراتو بندیزونه دي، ایران له کومو لارو چارو استفاده کوله؟
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر راپور کې ایران پر سکرو د بندیز په عملي کولو کې په کمزوري اقدام تورن سوی دی. د غانا او اج ساحل په څیر هیوادونه یې تورن کړي چې د سکرو قاچاقونکو ته زمینه برابر کړي چې د مالونو د پروسس او د تصدیق پاڼو په برخه کې د دوی له کمزوریو ګټه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د راپور په حواله چې لا خپور سوی نه دی، دغه غیر قانوني مالونه چې ایران ته رسیږي هغه تصدیق پاڼې ورباندې نشټول سوي وي چې په غلطه ډول د سومالیا سکاره په اصل کې د کومور اج ساحل یا هم غانا غنی. راپور د ایران کې شو قشم بندرونه هغه آزاد صحیح د کړی چې د 2013 میلادي کال ل مارچ میاشت راهیسې د سومالیا د سکرو بارونه ورته روان وي. له دغه بندیزونو دغه سکاره چې د ایران بیرغ او ټاپه ور باندې نشلول سوي وي په متحده عرب اماراتو، عمان، دوبی او نورو ځایونو کې بندرونو ته لیږل کیږي چې هلته د پخلی یا هم د چلمونو پڅکولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د ایران ډیپلوماتیک ماموریت هم د لاسه د دغه راپور اړه له غوښتنې سره سره تبصره نه ده کړې. افراطي ډلې الشباب د سومالیا د حکومت د نسکرولو ژمنه کړې ده. ملګري ملتونه او هلته دیره د افریقایي ټولنې شل زره کسیز پیاوړی ځواک د دغه حکومت ملاتړ کوي.
ډیر مننه صالح محمد صالح و دوستانو چې د سومالیا د هغه سکرو د قاچاق لالارو خبر کړو چې د ایران لالارې نړۍ ته قاچاق کیږي او ګټې دغلته د الشباب ترهګرې ډلې ته رسیږي. تاسو موږ له آزادۍ راډیو نه اورئ.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته لاغه چې داعش ټلې د جګړې په ډګر کې ماتې وخوړه، متخصصان وایي د دې ډلې جګړه مارو وس تمرکز د ملکیانو پر وژنه کړې. داعش ډله په عراق او سوریه کې هر اونۍ لږ تر لږه یو ځل پر ولسي خلکو برید کوي. ملالۍ بشیر د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د تحلیلي رپورټ مهم ټکي دروړي.
لتیر اگست میاشت راهیسې تر 15,000 زیات ایرانیان سربیا ته تللي خو بیرته خپل هیواد ته نږدې ستانه سوي او ډیری یې په اروپایي ټولنه هیوادونو کې پناه غوښتي. ځایي رسنۍ وایي له تهرانه بلګراد ته ډکې الوتکې ځي خو بیرته تشې ځي.
دوستانو زما معذرت ومنئ، متاسفانه د ملالۍ بشیر یو بل رپورټ مو په تیروتنه باندې پلیک اوس پام وکړئ هغه رپورټ ته چې د داعش د وسلوالې ډلې د جګړه مارو د نوي تکتیک په اړه دی.
څېړونکي وایي وروسته له هغه چې اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش پر مځکو خپل کنټرول له لاسه ورکړ، د دوی تمرکز له خلافت جوړولو څخه د ملکیانو وژلو ته ډیر سوی دی او غواړي دولتونه کمزوره وشي او فرقوي تاوتریخوالی رامنځته کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور وایي چې د عراق او سوریې په ګډه پوله د امریکا ځواکونه د داعش ډلې تر کنټرول لاندې اخیری سیمې په لور د پرمختګ په حال کې دي او دغې ډلې د ملکیانو په هدف ګرځولو سره خپلو مخالفانو ته اضافي ستونزې جوړې کړې دي. اسوشیټډ پریس د داعش ډلې یو متخصص هشام الهاشمی له قوله لیکلي چې داعش ډله اوس هماغه فعالیت کوي لکه په 2010 کال کې چې یې کاوه. دا هغه وختونه و چې داعش ډله په عراق کې نو پیاوړې سوي. څلور کاله وروسته د داعش جګړه مارانو د عراق له تر ټولو لویو ښارونو څخه یو موصل ونیوه. دغې ډلې همداراز په سوریه کې رقه ښار ونیوه او په دواړو هیوادونو کې پر پراخه سیمه خپل خلافت اعلان کړ. الهاشمی ویلی چې د نړۍ دغه تر ټولو خطرناک ډله غواړي ثابت کړي چې که څه هم اوس مځکه په لاس کې نه لري خو کولای سي پراخې حمله وکړي. په داسې حال کې چې دغه ډلې په سوریه کې خپلو حملو ته دوام ورکړي خو په عین حال کې د داسې حملو مسؤلیت اخیستی چې دې ډلې نه دی کړي، دا څرګندوي چې غواړي خپل ځان مطرح وساتي. د داعش ډلې د پروپاګند ادارې تر شا یو مهم غړی وژل سوی. رقه یو کال مخکې د دې ډلې له کنټرول ووته او په سوریه او عراق کې د هغو مځکو چې لرلې اوس مهال یوازې 2% مځکه تر خپل کنټرول لاندې لري. د داعش ډلې له خونړیو حملو څخه یوه د جولای میاشتې بدل کیږي. د دې ډلې جګړه مارانو چې مولونه یې وهلي وو د جنوبي ښار السویدا پر شاوخوا کلیو حملې پیل کړې. په دغو کلیو کې د سوری دروز اقلیت اوسي. داعش ډلې په دې حملو کې 200 کسان وژل او 10 نور یې وتښتول. په تښتول سوي کې ډیری ښځې او کوچنیان وو. همداراز تیره میاشت د داعش ډلې جګړه مارو د عراق پر شمالي کلی غریب په حمله کې 3 کسان وژل او 9 نور یې وروسته له هغه ټپیان کړل چې کلیوالو دغو جګړه مارانو ته له خوړو او وسلو ورکولو ډډه وکړه. تیره اونۍ داعش ډلې د عراقي ښار موصل په شمال کې د سادیه په نوم کلی کې 3 کسان وژل او یو یې وتښتاوه. اسوشیټډ پریس د عراق د پوځ ویاند برید جنرال یحیی رسول له قوله لیکلي چې امنیتي ځواکونه په لویدیځ ولایت انبار کې د داعش پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. څېړونکي خبرداری ورکوي چې د داعش جنګیالي شایي بیرته سر راټول سي او د 2010 غونډې کله چې ویل کېدل دا ډله په 2001 کال کې په عراق کې ماته سوې ده یو ځل بیا راپورته سوه.
دوستانو د داعش د وسلوالو ډل د وسلوالو د نوو تکتیکونو په اړه چې په عراق کې کاروي رپورټ مو اوریده. د اسرائیل د دفاع وزیر بیا امر کړی چې غزې ته د سون موادو انتقال په فوري ډول بند شي. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله په دې اړه صالح محمد صالح تفصیل لري.
د اسرائیل دفاع وزیر اوویکتور لیبرمن پرون جمعه سپارښتنه وکړه چې غزې ته د سون موادو انتقال سمدلاسه بند شي. دغه دستور په غزه کې تر ناکراریو دغه راز د اسرائیل او غزه په سرحد کې له اسرائیلي سرتیرو سره د فلسطینیانو تر شخړو وروسته صادریږي. د بدسل کې د چې د سیمې د اړتیاو پوره کولو لپاره د ملګرو ملتونو په مرسته له قطر څخه درنیول سویو تیلو د لیږد د موافقې عملي کېدل په پیلېدو و. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت پرون ماښام اعلان وکړ چې له اسرائیل سره په سرحدونو کې د شخړو په نتیجه کې و فلسطینیان وژل سوي او 140 تنه نور ټپیان سوي دي. د وزارت په خبره وجل سوي کسان د ولسو او نه ویشتو کلونو ترمنځ عمر نه لري. پرون په زرګونو کسانو د غزې په دې سیمه کې چې د اسرائیل پر سرحد پرته ده مظاهرې وکړې. د اسرائیل پوځ وایي په دغو مظاهرو کې شاوخوا 15,000 کسانو برخه درلوده او د پولی په بیلابیلو برخو کې راغونډ سوي وه. د اسرائیل د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې ځینې مظاهرچیان لیدل سوي چې د غزې د جنوب په څو محلونو کې یې له سرحدي دیوال څخه د اوښتو هڅه کوله. د اسرائیل د پوځ په خبره مظاهرچیانو د سرحدي کټارې په یوه برخه کې منفجره مواد وچول چې کټارې اور واخیست. د اسرائیل د اعلامیې په حواله څو تنه حمله کوونکي چې د اسرائیل یوې پوستې ته نږدې سوي وو د اسرائیلي سرتیرو لخوا په ډزو وژل سوي دي. په اعلامیه کې د وژل سوو کسانو د شمیر په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. د مارچ له 1 په غزه کې د مظاهرو له تازه څپو سره تر 2,204 فلسطینیان وژل سوي دي. اکثریت دغه کسان سرحد ته نږدې په مظاهرو کې وژل سوي، خو ځینې په هوایي حملو او د ټانکونو په ډزو هم وژل سوي دي. د یوه اسرائیلي سرتیري د وژل کېدو راپور هم ورکول سوی دی. داسې هیل پیدا سوي وي چې د سیمې د سون موادو د تعمیل لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یوې موافقې تابعا به په سیمه کې مظاهرې کمې کړي، خو بیا هم د جمعې په ورځ په زرګونو کسان په سرحدي سیمه کې راټول سوي وو. د فرانسې خبري اجنس خبریال وایي د جمعې ورځې په مظاهرو کې د حماس ډلې رهبر اسماعیل هانیه هم برخه درلوده او د مظاهرو د دوام هرکلی وکړ. اسرائیل حماس ډله د دغو مظاهرو په تنظیم تورنه کړې او وایي له هغو د خپلو حملو د اجرا لپاره استفاده کوي.
د سنگاپور د هوایی شرکت وی مسافر وړونکو الوتکې پرون یو اوږد هوایی سفر پرته له توقف تر سره کړ. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
د سنگاپور هوایی شرکت یوې ایربس الوتکې بیل دی چې په منځ کې د مونسی یا په کوم هوایی ډګر کې وقفه وکړي په نړۍ کې تر ټولو اوږد الوت وکړ. د سنگاپور د هوایی شرکت الوتکې په څه کم 19 ساعتونو کې له سنگاپور څخه د امریکا د نیویارک لیبرتی نړیوال هوایی ډګر ته 15,000 کیلومتره لار کچ کړه. د سنگاپور هوایی شرکت 15 کاله پخوا دا پرواز د لګښت زیاتوالي له کبله درولې وو. د سنگاپور د هوایی شرکت په دې نوي ایربس الوتکه کې 161 تنه سپرلی زایدل. د دې الوتکه په بزنس کلاس کې د سپرلیو لپاره د خوب ځای هم شته. تر دې وړاندې د اوږدو سفرونو ریکارډونه د استرالیا او قطر هوایی شرکتونو جوړ کړي وو. د استرالیا هوایی شرکت بې وقفې د استرالیا له پیرت هوایی ډګره تر لندن پورې بې دمې الوت په 18 ساعتونو کې کړی وو. د سش کال په لومړیو کې د قطر هوایی شرکت یو الوتکه له دوحې څخه د نیوزیلند تر آکلند پورې مزل وکړ. د سنگاپور د هوایی شرکت الوتکه د پنجشنبه په ورځ د سنگاپور له چانګي هوایی ډګر والوته او بیل دی چې چیرې کښینی د نیویارک لیبرټي هوایی ډګر ته ځان په 19 ساعتونو کې ورساوه. د سنگاپور هوایی شرکت د الوت د دې لپاره پایل کړ چې ډیر خلک غواړي چې بې وقفې سفر وکړي، که څه هم دا ډول الوتنې ګرانه تمامېږي.
تاسو له پیغامونو
زابلن پیدا زابل ولایت میزان د ولسوالۍ زخه تاسو سره په تماس کې یم. د میزان ولسوالۍ ډیره سخته وچکلی ده. بلې ده د موسسات لخوا د خیر پام لرنه نه ده ورته سوی. د سختې وچکالۍ سره مخامخ دي. ډیر خطرناک واقع به رامابین سکي. وسلام.
السلام علیکم. زه ډاکټر امین الله د روزګان د ولایت اجزاب د ولسوالۍ د مرکز څخه خبره کوم. زه د صحتانیې د رئیس صاحب څخه دا خواهش کوم چې زموږ د اجزاب په ولسوالۍ کې شفاخانې ته داسې ډاکتران راولېږي چې د پنځو کسو عملیات وکړي او ځوانه څېړنې چې وکړي. او زه د صحتانیې د رئیس دا خواهش کوم چې زموږ د شفاخانې د واکول په بازار کې پروډکټیز باید قانوني شي. نو پورې سي مننه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احمد دې بند شنوار ولسوالۍ دې لري نه لګېګم. نو زما د دولت نه دا هیله ده چې دا د پایلامې ریاست نه چې په غوربند کې هیڅ
وخت دوی د خپل سرکو خبر نه اخلي او نه چې کوم وسلاونه راشي هم دوی باسر نه کوي او پاخه سرکونه چې دوی ټول کډ ورسوي دي دوی هیڅ وخت خپل سرکو خبر نه نشي او دوه هم د زما ریاست ته معرف نه هم ډیره غټه جله ده چې په شینوار ولسوالۍ کې په هیر په دره کې هیڅ وخت دوی خپل معذفین نه رالیږي چې هغه د مکتبونو کنټرول وکړي نو معلومان ست دي نو خدای دې ژوندي لري ورته وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې ور بیا په موکې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته فریبا ظاهر ضروري
د افغانستان اجرائیه رئیس د شانګهای سازمان د غړو هیوادو مننه وکړه چې د افغانستان ملاتړ وکړ. عبدالله په خپل ټویټر کې لیکلی چې د دې سازمان غونډه پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې بریالی پای ته ورسېده. اجرائیه رئیس د غونډې ته په خپله وینا کې داعش د افغانستان په ګډون د سیمې لپاره یو ستر ګواښ وباله. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو مشورتي غونډه شاید د اکتوبر میاشتې تر پایه جوړ شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون جمعه د تاس خبري اژانس د خبريال د پوښتنې په ځواب کې ویل ممکن دا غونډه د رواني میاشتې تر پایه وسی. په بامیان کې د اوږدې ځغاستې یا مارادون په سیالۍ کې چې د لسو هیوادو نږدې 400 لوبغاړو برخه اخیستې وه، افغان لوبغاړي محمد کریم یاقوت لومړی مقام ترلاسه کړ. د ښځو په برخه کې لومړی او دوهم مقام ایټالیایي لوبغاړو خپل کړ او د بیګم په نوم یوه افغانه دریم سوه. پاکستان په دغه هیواد کې د ښځو چارو او د پښتنو د حقونو یو مخکښ فعاله تر نه ساته توقیف وروسته خوشی کړه. ګلالی اسماعیل د اکتوبر پر 12مه له بریتانیا څخه اسلام آباد ته رسیدو سره سم ونیول سو. ګلالی اسماعیل د توقیف پر مهال ژغیز پیغامونه ثبت کړی او ویلي دي چې په اگست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مهال د خبرو له کبله نیول سوې ده. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په القاعده شبکې پورې تړلې یوه ډله له سومالیا څخه د یو ډول سکرو د غیر قانوني صادرولو لپاره ایران د اومده ترانزیت په توګه کاروي. د دغه راپور لمخې د ډله له همدې لارې میلیونونه ډالر ګټه اخلي. ملګرو ملتونو له 2012 کال راهیسې د سومالیا د دغو سکرو انتقال منع کړی دی څو د الشباب ډلې عایداتي سرچینې بندې کړي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولئ او وګورئ. په دې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسوو. ونیس پروګرام ترازو د زهرو کاروان خبري کې
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د اجرائیه رئیس د وینا په اړه راپور لرو. د پرګاونډۍ هیوادونو باندې له دې عمله انتقاد کړی چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په هرات ولایت کې دوه جری بزمکه د بنګو لکخت څخه پاک شوه. د هرات ولایت د امنیه قومندانې بیان عبدالاحد ولیزاده رسنۍ ته وویل د نشي موادو د کښتونو اړولو په لړ کې د انجیل ولسوالۍ پولیسو دوه جری بزمکه د بنګو لکخت څخه پاک کړه. د یادونې وړ ده چې په هرات ولایت کې د بنګو اړولو لړۍ پیل شوې او تر دې مهاله څو جری بزمکه د بنګو لکخت څخه پاکې شوې دي. د ننګرهار ولایت پولیسو تر 500 کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادۍ رډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو یو تن د تلاشۍ پر مهال په داسې حال کې ونیو چې غوښتلې 3 کیلوګرامه چرس سرخرود ولسوالۍ ته د موټر په وسیله قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې یو بل تن چې غوښتلې 315 کیلوګرامه چرس په یو لارې کې له مومندرۍ ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کړي د پولیسو لخوا ونیول شو. د یادونې وړ ده چې تورن کسان تر لومړنۍ څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو اویا عملیات وکړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګاري ازادۍ رادیو ته وویل په لسو ولایتونو کې د څو عملیاتو په ترڅ کې لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد او قاچاق کوونکي نیول شوي دي. خاغلی یادګاری زیاته کړه.
د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یو اونۍ کې اویا عملیات وکړل چې په نتیجه کې 235 کیلو ګرامه نشه یي مواد ونیول او په دې توری اته اویا کسان هم ونیول.
او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دیش کسان د بیلابیلو امنیتي ادارو لخوا له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. لنشه ای مواد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز بیان خالد محید ازادي رادیو ته ویل د دیش کسان چې د نشه ای مواد د قاچاق په 1900 پیخو کې نیول شوی له دوی سره شپږ سلبیخ کیلوګرام هیروئین 3.5 کیلوګرام تریاک 4 کیلوګرام چرس 1214 ټابلیټ کا ګولۍ او څو اندازه نقدي پیسې هم نیول شوی دي. د یادونه باندې چې په نیول شوو کسانو کې لاسوې غوختل چې په خپل خېټو کې ځای پر ځای کړي هیروئین او چرس حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر لاره هند او ترکیه ته قاچاق کړي.
مسکا هو تکو چې د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان اجرائیه رئیس د سیمه پر هیوادونو انتقاد کړی چې د نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي.
نشې موادو سره مبارزه یو ګډ ستونزه ده.
کابل شاریان وایي چې معتادینو لوی سرخوږی ورته جوړ کړی دی.
همیشه هم تر پراګنده کردنش ای مشکل بیشتر بر
ما معتادین چې تل سره تتسیوي نو هم خلکو ته ډیر ستونزې را پیدا کړی دي.
په موتاجونو کې د پوستکي د ناروغیو په اړه له ډاکټر بړیس احمدی سره مرکه لرو.
په مردارو ځینو کې اوسې کې په ډیرانونو کې اوسې کې په خیرن وبو کې اوسې کې شاخي وبو کې ماشيشته ساري امراض غیزی کېشته.
بشیر وایي چې په خوا یې کار کاوه او کافي ګټه درلوده خو له کومې ورځې راهیسې چې موتاد سوی نه اوس کار نسی کولای او تش لاس پات دی.
ځوانان چې میلو ته ځي رقم رقم ځایو ته ځي مش په جنه شاخته د شرمه د لاسه د چا سره کښېنستلی نس کښېنه دواله وای دانه شهید.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ډاکټر صاحب له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم ټول بدن مې درد کوي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغان حکومت اجرائیه رئیس د سیمې پر ځینو هیوادونو له دې عمله انتقاد کړی چې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي. ډاکټر عبدالله عبدالله په کابل کې له نشې موادو سره د مبارزې د سیمه ییزې ستراتیژۍ د ارزونې کانفرنس ته وویل ځینې ګاونډي هیوادونه له نشې موادو سره مبارزه کې زموږ سره همکاري نه کوي. دغه ډول هغه کیمیاوي مواد هم له دې هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کیږي چې د نشې موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سازمان د نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې ایران او پاکستان نړیوالو بازارونو ته د نشې موادو د قاچاقو اصلي لارې دي او نړیوالی مافیایي ډلې د خپل لګښت ډېر برخه له همدې نشې موادو څخه ترلاسه کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکی وړاندې کوي.
افغان حکومت له نشې موادو سره د مبارزې سیمه ییزې ستراتیژۍ دوهمه مسوده د دولتونو او نړیوالو سازمانونو استازو ته وړاندې کړه. د افغان حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د دې موضوع په اړه جوړ شوی کانفرنس ته وویل تر دې مهاله له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ لازمه همکاري نشته. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې ځینې ګاونډي هیوادونه افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو په لاره بدل شوي دي.
له نشې موادو سره مبارزه یو ګډ ستونزه ده. هغه مهال بریالی کیدی شو چې تر خپل منځ ګډه همکاري ولرو نه دا چې یو بل ملامت کړو. ما د ځینو هیوادونو په اړه واورېدل چې له نشې موادو سره په مبارزه کې لږه ونډه لري او ټوله ملامتي پر افغانستان وراړوي. پریکرسرونه مستقیم د دوی له لارې زموږ هیواد ته راځي چې دا خپله قاچاق دی لکه څنګه چې موږ یې غواړو هسې همکاري نه کیږي.
افغان دولت وایي هغه کیمیاوي مواد چې د نشې موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي ټول یې له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو له مخې افغان ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 40 ټنه هغه کیمیاوي مواد نیولي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کیدل. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی وایي چې د سیمو هیوادونو له نشي موادو سره د مبارزې ملي پلانونه جوړ کړي، خو د سیمه هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د نشټوالي له امله دې پلانونو د نشي موادو پر راکمولو کې هیڅ اغیز نه دی درلودلی. د یو ان او ډی سی ادارې استازي مارکولن په کابل کې له نشي موادو سره د مبارزې د سیمه ییز ستراتیژۍ د ارزونې کانفرانس ته وویل، د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د کاچاکو اصلي لارې دي چې ګټه یې نړیوالو مافیایي ډلو ته رسیږي.
Most of the profit generated by the trafficking
ډیرې هغه وایي چې له نشي موادو څخه ترلاسه کیږي افغانستان ته نه رسیږي، بلکې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې د نشي موادو د مارکیټونو خاوندانو جیبونو ته ځي. له نشي موادو سره د مبارزې راپور لومړنۍ نتیجې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان، ایران او پاکستان نړۍ ته د نشي موادو د قاچاقو اصلي لارې دي.
له نشي موادو سره د مبارزې د سیمه ییز ستراتیژي طرحه چې د افغان حکومت په نوښت جوړه شوې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به بشپړ شي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی مین جاوید احمد قائم وایي چې د دې ستراتیژي عملی کېدل به د سیمې هیوادونو ترمنځ د معلوماتو شریکولو، قاچاقو د مخنیوي او انکشافي پروګرامونو د عملی کولو په برخه کې همغږي رامنځته کړي.
محمد ایاس تر نکو چې له نشي موادو سره د مبارزې د سیمې ستراتیژي په اړه راپور اوروه و اموریدل چې ډاکټر عبدالله عبدالله پر ګاونډي هیوادونو باندې له دې عمل انتقاد کړی چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. او اوس مو په کابل کې د موتاجنو له حاله خبرو. د کابل لځین سیمو په تیر بیا پولیسوختا څخه د موتاجونو شړل کابل شاریانو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. د کابل شار ځینې اوسیدونکي وایي چې له پولیسوختا سیمې څخه د موتاجونو تر شړلو وروسته موتاجین د خلکو د اوسیدو سیمو ته تللي او هلته نشه کوي چې خلکو ته یې ګڼ شمېر ستونزې پیدا کړي دي. خو د کابل امنیه قومنداني بیا وایي چې له پولیسوختا سیمې څخه د موتاجونو په شړلو سره د نشي موادو د قاچاقو مخه نیولې ده. په دیاله فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
پولیسوخته چې د معتادینو لوی مرکز بلل کېده، له دې سیمې څخه د معتادینو په شړلو سره د کابل پولیسو وکولای شوې چې د معتادینو د راټولېدو مخه ونیسي. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې په دې سیمه کې نږدې 2000 معتادین اوسېدل چې له کوم مزاحمت پرته به یې هلته نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې د پولیسوخته سیمې اوسېدونکي له دې ځایه د معتادینو په شړلو سره خوښ دي، خو د کابل ښار د ځینو نورو سیمو اوسېدونکي بیا وایي چې د حکومت دې کار دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
همیشه هم تر پراګنده کردنش ای مشکل بیشتر برمن
معتادین چې تل سره تت سیوی نو هم خلکو ته ډېر ستونزې را پیدا کړي دي. کله چې معتادین سره یو ځای ول، ټول خلک په دې په هیدل چې هلته نشان وسیږي، خو اوس یې سره تت سیوی نو پرونا ورځ د خلکو کورون ته ننوځي او غلاوي کوي. خلکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. دولت باید معتادینو ته اساسي کار وکړي او په یو ځانګړي ځای کې سر راټول کړي،
بنیادی بکنن، امیار جمعواری بکنن.
بیرون راندن معتادین از دقه پولیسوخته بود.
له پولیسوخته څخه د معتادینو په شړلو سره پر عامو خلکو منفي اغیز سوی دی. حکومت دې بحران ته مناسب حل لار نه درلوده. دوی یوازې دومره وکولای شول چې معتادین له هغه ځانګړي ځای څخه وشړي. معتادین مجبور دي چې پارکونو او د استوګنی ځایونو ته ولاړ
شي. یا ممکن دي چې به حساب مناطق مسکونی هستن پناه وردن.
خود کابل امنیه قمندانی بیا له پولیسوخته سیمې څخه د معتادینو شړل پر ځای کار بولی او وایي چې په دې ډول د نشي موادو د قاچاقونکو د فعالیت مخنی ولیده. د کابل د امنیه قمندانی ویان حشمت الله ستانګزی ازادي رادیو ته ویل، له پولیسوخته سیمې څخه د معتادینو لایستلو سره سم د قاچاقونکو ټول پلانونه شان شول.
سره 2000 معتادین بوزره پولیسوخته
تر پل سوخته لاندې او په کابل سیند کې تر 2000 ډیر معتادین اوسېدل. زموږ درا پورونو لمخې په دوی کې داسې کسان هم ول چې جرمونه یې رهبری کول. موږ له دوی څخه تر برچو او وسلو پورې وسایل ترلاسه کړي دي. هلته د نشئی موادو مافیا د نشئی موادو راکړه ورکړه کوله چې اوس دا ټول لمنځه تللی او سیمه پاکه شوې ده. نور به بیا دا سیمه د معتادینو په خارګوټي بدل نه شي.
کابل خاریان له حکومتي ادارو څخه غواړي چې معتادین یو داسې مناسب ځای ته یوسي چې د هستوګنې له سیمو څخه لرې وي، تر څو په دې ډول له یوې خوا اړوندې ادارې له معتادینو سره مرستې وکړي او له بلې خوا د نورو ځوانانو د احتیاط مخه ونیول شي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 2016 مزنی سپو خپریږي، او اوس به د پوستکي د هغو ناروغیو په اړه خبرې وکړو چې له نشو سره اړه لري. طبي ډاکټران وایي چې معتادین تر روغو انسانانو ډېر د پوستکي په ناروغیو اخته کیږي چې په دې ناروغیو کې ځینې ساري او ډېرې خطرناکې دي. دا چې معتادین ولې د پوستکي په ناروغیو اخته کیږي، په دې ناروغیو کې کومې ساري او خطرناکې دي، او ډاکټران معتادینو او د هغوی کورنیو ته د دې ناروغیو په اړه څه توصیه کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل ډاکټر بریس احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې معتادین د پوستکي په څه ډول ناروغیو اخته کیږي.
معتادین چې په کوم ځایونو کې اوسیږي، مثلا د کابل په سیند کې، د لختو غاړو کې، یا مثلا په ډیرانونو کې دوی ځای لري چې دلته مختلف نوع امتحانات دلته شته دي. جلدی امراض دوی ته انتقالیږي او د نورو انسانانو پرتله دوی په جلدی امراضو ډیر اخته کیږي.
معتادین د پوستکي په څه ډول ناروغیو باندې اخته کیږي؟
دا ارتباط لري د مختلفو موادو د استعمال سره. مثلا که څوک هیروین استعمالوي، په مثلا الکول استعمالوي، یا اسټامینوفین استعمالوي، یا نور شیان چې اوس راوتلي، مثلا د ټابلیټ کې او د شیانو په نوم، دوی یو سلسله جلدی امراض، مثلا د جلد یو تعداد رشونه دي، سورنګ اندفاعات چې دوی ته انتقالیږي، پلانتانی ناروغي دي، مثلا دوی د پیچکاری د لاري دغه مواد شیخ په میکروبونو اخته پیچکاری وي، بل ته انتقالي واغینه، بل ته انتقالیږي، په یو درمی یا مردردانی دي چې دوی ته انتقالیږي. کوم ساحه کې چې پیچکاری کوي د تمنګ کیموسس وي، د جلد کوم برخه کې چې زرقی مواد وي اخلي، هغه کاهش د وینې سره مخامخ کیږي، او په هغه ساحه کې یو تورواله د پوستکي مل سره چې بل اخره د پوستکي لاندې کوم واز ده چې دغه واز ته انتقالیږي، واغینه غوخې وډوکې ته بل اخره دغه ساحه د وزوي د منځ اتلو سبب ګرځي. دا چې بایست یو پړسوب کیږي چې هغه یو التهابی یا وانتانی حالت چې یو میکروب مداخله کوي په مجموع د وینه کې، یو مثلا دوی همیشه د یو وچ جلد سره مواجه کیږي چې دا وچ جلد خپل مثلا د یو تکلیف کیږي چې هغه د اگزیما په نوم یادیږي. متاسفانه پښتو ژبه کې ورته موږ د خاص کلمه نه لرو، نو هغه هم خپل عمومي خارښتونه تولیدي، بل خارښ د دې باعث کیږي چې به هغه ځای نه وګره، هغه ځای نه چې وګره ول هغه زخم کیږي. د هغه د لارم دوی ته یو خلاصه ساحه د میکروب یا د انتان لپاره جوړوي.
په دې ناروغي کې کومې ساري ناروغي دي؟
دا میکروبي ناروغي چې دي، دا مجموع کې ساري دي چې د پسو مختلفو ډولونو شل کېږي. مثلا جلدی او ناروغي د پيودرمي په نوم یو مردردانی دي چې دوی هغه میکروب په خپل پوست کې د غزینه اخلي، هغه خیرنځینه، او هغه انتقالي به خپل خزه او اولاد او بل اخره خپل ټول فامیل ته. جلدی ناروغي اکثریت ناروغي دغه کوم چې میکروبونه مستقیم د جلد لري انتقالیږي، هغه ساري دي چې یو انسان بل انسان ته په اسان ډول انتقالیږي. جدی خبره ده کوم جلدی ناروغي پوستکي ناروغي چې داخله ناروغي سره ارتباط لري، په عام اصطلاح ورته تور زړی وي چې هغه به هپاتایټس په نوم انتقالیږي، همدغه د خیرانو پیچکاری او لامل انتقالیږي. ایڅ هم انتقالیږي چې هغه به خپل جلدی تظاهرات لري، د تکلیف یا پوستکي ځنې نخانی لري، او هغه داخله مشکلات دي چې هغه بایست دي کې چې مریض یا د سوک مخدره مواد استعمالي ډیر تخریب کوي او داخلي سیستم د منځه وي.
او دا معتادین ولی د پوستکي په ناروغي باندې د نورو خلکو په نسبت زیات تخته کې یې علت یې څه ده؟
دوی مردارو ځایونو کې اوسیږي، په ډیرانونو کې اوسیږي، په خیرنو اوبو کې اوسیږي، چې هغې اوبو کې ماشي شته، ساري امراض اغېزې کې شته، بل د خپل د پیچکاریو استعمال د یو نه بل مریض دوی کې زیات انتقالیږي. دوی خیرنو موادو نه استفاده کوي، خوراکي خیرنو موادو نه، خیرنو اوبو نه دوی استفاده کوي. نو مجموع کې دا ټول دی بس کې چې معتادین ډېر د جلدی میکروبي امراضو نظر نور انسانانو ته ډېر اخته شي.
هغه متادین سی د پوستکی ناروغي لري د دوی درملنه لنور ناروغانو سره څه توپیر لري؟
یو خدای چې دوی په جدا یو مرکز کې وای ته د ویش ځکه دوی امرز انتقالي دي او دوی هغه مقدار د دوا فرق کوي، دوی جامې باید جدا اوسيږي، دوی اته خوراکي توکي باید جدا اوسيږي. په دغه مرکزونو کې چې معتادین تداوي کیږي دوی یو خاص متخصص د پوستکي د ناروغي لري چې هغه د تداوي په برخه کې خاص مهارت لري او هغه تداوي کوي. او د دوی جامې مثلا بل مریض باید انتقال نشي، په یو خاص شرایطو کې باید ومینځل شي او بیرته هم بیرته به واغوستل شي، ځکه چې د دوی جامې به انتقال له امراض نورو ته سبب ګرځي.
تاسو معتادینو او د هغوی کورنیو ته څه توصیه کوئ چې معتادین د پوستکي په ناروغي اخته نشي؟
معتادین اول باید ځان د احتیاط نه بیل کې احتیاط نه بیل کې دوی باید خپل هغه کوم پیچکاری او هغه سنه چې استعماله حداقل هغه باید دوه درې معتاد استعمال نه کړي، هغه معتاد باید دغه پاک استعمال کړي. او وروسته بیا ما د کورنۍ ته د توصیه ده، مثلا یو معتاد کې چیرته ورځ تیری د معتادینو سره یا شپې ورځې تیری او بیرته کور ته راځي، د هغوی لباس باید بدل کړي، د هغوی لباس باید خپل نور اولادونو ته پرېږدي چې هغوی ته دغه تکلیفونه او دغه امراض انتقال نه شي.
په موتاجینو کې د پوستکي د ناروغي په اړه مول لخر بل احمدي سره د محمد یاستر نک مرکه اوریده او اوس ته خاطرې وردی. د کندهار ولایت د شکلن بشیر له څو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې ته نشه مخکې خپل کاروبار درلود او شډې رګټه به کوله، خو اوس کار نشي کولای او ژر ستړي کیږي. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او اوس د کور لګښت څنګه پیدا کوي؟ په دې اړه زموږ له همکار محمد یاستر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم چې دی بشیر دی، د کندهار اوسېدونکی یمه، پولیسکار یم، د بلډینګ کار مې زده دی، تکوار مې درلود. چاته مې نه جو ویل چې ته یو لس روپۍ راکړه. ما د طالبانو په شپو کې چرس کوله، بیا چې دلته کندهار ته راغله د کرزیا ول حکومت و، بیا زه په تاریاک اخته سوم، د تاریاکو سه بیا بیرته د پوډورو ته راواښتم. دا مې څوم علاج دی چې کومې پخوا په کار باندې مانا مصروف وم، کار مې کولی شوی، اوس پنځه دقیقې کار وکړم افسلانه لره درې واره د کسلور واره من ګره د تکوان مسایل خرڅ کړی دي، بیا مې سره برابر کړی دي، بیا مې خپل کار شروع کړی دی. اوس مې د څو کال کې د دوه کال کې چې ګر سره مې شي ته لاس نه دی وروړي، ولا پر کور ناشته د کور گزاره به لا ورونه را سره کومک کوي. واده مې کړی دي، بچان لرم، پلار لرم، مور لرم، هر څه لرم، او ورونه یې خو مقصد مش خپل ځان ته خپل ورور اچول دي. بس چې نشو ته مخه کوم کورنۍ ما سره ښه وزر نه کوي، په بد نظر ته ګوري، په بد نامره ته وایي، جنگ را سره کوي چې په جی کې راشي سړی بیا نسي کولی چې د جی څخه خلاص شي، ساکیان بند نه شي. که اوس دا خلک حکومت ونیسي بنجانې کې دوه نفره پشکې وولي، درېیم نفر خپله بیریږي. نشه زما سندوال پته کړی دی، قریبې رسه پته کړی دی، دوست یې رسه پته کړی دی، مور پلار یې رسه هېر کړی دی. دا د ګرد عمر په دغه د غس په تعلق کې راباندې چیر سو. ځوانان چې میلو ته ځي، رقم رقم ځایو ته ځي، مړ شپه جنه شاخته یې د شرمه د لاسه د چا سره کښېنستلی نسو، که کښېنډواله وای دا نشهیې دی. ورور ته درېدلی یم، په بنده ورځ راته ویلي دي چې نه لرم، ولار خپل کار خپل وکه انډوال خپل انډوال. دلته کابل ته راغلی وم، نه ولاده وم، گزاره مې په وټل کې کوله، په منو دلته په نشه کول. دلته چې بخښنه ستلم، یا به جنایان یا به اسکار و چې دا دورې بس ورته و بدره دل چې زه ولار څه د جزا ته لشه دا سیاسي پرې چې په منو د ځان سره ویلې ما چې په جنه شه نه یخته د څوک دي چې تاته درېږم.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړې د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته د غشمیرو لاله له مخسره په اړیکه کې شي. 0999 15 30 40 0900 22 155. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې له مخ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سید پونتون ماسیل دی، هیڅ ډول نشه نه کوي، خپل درسونه ښه په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتۍ پر مهال خپل کور ته ځي، نو سم د لاس ناروغ کیږي. ډاکټر تر معاینات ورسته ورته وایي چې ته پوډې رسوي. سید د دې خبرې په اوریدو ډیر حیران او ورخطا کیږي. دا چې سید ولی او څنګه په پډورو موتات سو او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
پارک دے که ساقی خانه هری خواهد پوتاریان ناز دی اولا که دو بخاره نلونه تر خلیش ندو دو نوزی ایورا را داته چه که بی؟
مانی چه میکنی؟ چه خبره دا؟
تو خدای دا پارک دا پوتار چه کولو جای دای؟ زی ستاز للاس مطالعه نشم کولای
نزو که اخبر کار کم دا سر خومی غراز نده کنی
تو گوره دل تا خلق دا تفریه و مطالعه لپار رازی ستاسی للاسه نه چوک پر چوکوی که ناستای شی او نه ده گلانو پا خواکی
والی نه پارکونه جمانونه و گلان ایواز استاسو دی
پارکونه زموگ او ستاسی طولو دی خود داسی کارونو لپاره ندی
والی مونکو خلق وجلی
دا چه تاسی خلق پا نشو اختکوی دا هم ده خلقو وجل دی
مونکوی ده جم پخلگی نور پوکو چه متاد شی
تا ده هوا تا او گوره سړی ستاسی د دودونو له لاسه یوه شیبه هم نشي کیناستلی زړه یې تنګیږي
وایه خوله مې سمه غوره وه که مې شاوو خوندې والانو ته څه کړه بیا به نه تی او نه به نې کتابونه او پاکې جامې
ګوره وروره یوازې زه نه یم ته دې پارک ته راغلو کسانو ته وګوره اکثرو یې خپلو پزو ته دسمالونه نیولي دي چې ستاسې د نشو بویونه ور نه شي
زنده زمون پا نشکی تشا موبا
چاسی هم سبا رخصتی ده کور ته زم چه نا حقل دیر نشه هنو سر زن پا جنجال اخته کن
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
رازے رازے مہربانی
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم سلام رازا خورے پردہ چوکی کے نا ہلکا راشا تو پردہ بل چوکی کے نا خورے سنگ شو معائنات نو کڑل
وہ مکڑل
تے راکڑا
زیا معائنات ورک
ہاں دادے ڈاکٹر صاحب
دا خو معائنات شو خزوانہ دارا تو وے چھ اس سے تکلیف لری
ڈاکٹر صاحب لکوم ورځی رئیس چې له پانتونه په رخصتی راغلی ما ټول بدن می درد کوي نس ناسته لرم بدن می سست دی تو ګوره تر سترګو می اوښ کی راځي
ډاکټر صاحب ټول شپه په ویښه تیر کړه ډیر په تکلیف دی خدای به کوي ته به کوي غم یې وخوره
هلکه کومه نشه خو به نه کوي
نه ډاکټر صاحب زما زوی نشه نه کوي
ڈاکٹر صاحب نور نشے خلا پریک دا پا طول عمر کی میں سگریٹ ہم خلے تا ندائی ور وڑائی
دے پہنتون دلیلے پو تاکی خوبا نشے نوی در سرا
نا ڈاکٹر صاحب زما دا کوٹی ماسلین یاو ہم نشے نکوی
عجیبا دا پا دے مہینہ تو کستا طول نخی نخانے دے پوڑری دی
چیجی پوڑری خدا آیا پاسل وکن
ڈاکٹر صاحب باور کا چیز ہیچ ڈاول نشے نکوم لابراتوار والا با اشتباہ کڑی وی
ته پوهنتون په چمن او باغ کې خصوص نشانه کوي
نه ډاکټر صاحب زموږ پوهنتون باغ نه لري پوهنتون ته نږدې یو پارک دی اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي
هلته خو به خلک نشانه کوي
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی
څومره وخت کېږي چې د پارک ته ورځي
یاره ډاکټر صاحب درې کاله کېږي چې هر ورځ ورځم
په کومه ورځ چې ورنشي ناروغه کېږي خو به نه
ناروغه کیگم ڈاکٹر صاحب
څه تکلیف درته پیدا کیږي
زړه مې تنگ وی بدن مې ډیر درد کوي سترګې مې اوخ کی کوي خو کله چې پارته ورغلم بس روغ او جوړ یم
بس پوشم په هغه پارک مو تات شوې زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلی چې ته د هیروینو معتاد او ته وایې چې زه هیڅ نشه نکوم
څه شی د هیروینو معتاد
هو خورې د هیروینو معتاد
رشتیا ډاکټر صاحب زما زوی معتاد شوی دی
هو خورې له بده مرغه چې معتاد شوی دی
دا څه وایي ډاکټر صاحب نشه نورو کولا او زه معتاد شوی یم
علت دا دی تا هلته هر ورځ د چرسو پوډر بوی احساس کاوه
بس هغه د چته هم سره موتاد شوی د چا دماغ ته چې په دوامدار ډول د نشي مواد به ورسیږي هغه موتاد کیږي.
نو ډاکټر صاحب اوس څه وکړو؟
ډاکټر صاحب دما علاج نه کیږي.
ولې نه کته غواړي علاج کیږي؟
ډاکټر صاحب څنګه وکړو اوس؟
خورې ورختا کېږم، علاج کیږي. د متادینو د شفاخانې پته مې په دې کاغذ کې ولیکله. د شفاخانې ته ورشه او هلته د زوی بستری کړه.
اوهی خدایا، ما خو زوی په تعلیم پسې استولی و خو هغه پوډرې سو. خدایه چې زموږ له وطنه دا نشي مواد ورک کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
زما رایا، زما حق.
نیوند ولسوالۍ مواد په وړاندې خلاصي وي.
مونږ د مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او منهای درېځ د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو